بست
ديرا من انا مصطفى صديقي وقت برافان سان كذا سهار اعتبا جي شوي دا ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. له میدان وردګو ولایته راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ په خاطر په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا مو مهم مسایل دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډې هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پورا خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډې هڅې کوي. میلر چې پرون سه‌شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه وویل:
On the Afghan security force side
and the Afghan ځواکونه او نړیوال ائتلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخاوني شو. موږ په خپل عملیاتو کې دقت غواړو او که دقت په پام کې ونه نیول شي هغو کسانو سره حساب کوو چې بې پامۍ کړي. خو له دې سره په یو وخت د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترینه لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون سه‌شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمد الله محب او تدامي چې یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیره یوه اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قلي اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتي.
نیروهای امنیتی با مساوی مشترک و با محوریت
دیوی امنیتی ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونه سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي.
طالب کشته شدن و 9 نفر دیگه هم زخمی شدن.
رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنی په 10 کیلومترو کې پرته ده د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وراوختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر 100 کورنۍ ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل په سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندې پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تکتیکي او تخنیکي و او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د لخوا شامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لمړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د سر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده، په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل:
The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
هغه باور چې تاسو پر ما وکړ، هغه اعتماد دی چې تاسو یې په اروپا کوي. تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا دی. فندرلین به چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپل دنده پریګدی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایترسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خو ترمنز لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ټرمپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
د الیکشن از کریټیکل because election is
انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده. د افغانستان راتلونکو ولسمشر کزوم قبل سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري.
په میدان وردګ ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي، ځکه د میدان وردګ د روغتیا مشر نادر نادری وایي طالبان وګواښ ورته کړه.
ټول کارمندان ویریدل دي چې موږ پورې او ټول کګواښ شوی نه وو تړلې دي. ورته دي ټول کارمندان وځي. د سوالې کې هم تقریبا ټول خلک چې کلینیکه پرن تړل شوی دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له ایران سره په ځینو مواردو کې پرمختګونه شوې دي. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی غواړي چې خبرې وکړي. ډیر پرمختګ شوی وای او بګور چې څه کیږي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې دوی منی مې تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونۍ زی خبرونه ته ځانګړې ده. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي ټلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقی سولري، هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولوي، نه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله. نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یوه مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره یې په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، خاغلی غنی زیاته کړه
د الیکشن از کریټیکل بیکوز الیکشن از
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده. د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانی وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولس مشر غنی په دې مرکه کې د موقت حکومت اوازی بی معنا او بللی نو مولي همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړي وو او د خغلی غنی په وینا سولې باید د جمهوریت په چوکاټ کې وینې د امارت لاټی ارټی شبکې سره په دې مرکه کې ولس مشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هله مند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پوري وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پښتنې لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې پر روانو بحثونو کې یو نه حل شوی موضوع ده. د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رای نشوي ورکولای او خلکو چې رای ورکړي د دوغو خلکو رای حساب شوی نه ده. دلته تقلب وجود درلود، دلته فساد وجود درلود. مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفافو عادلو انتخاباتو د پاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي لړیو سره په یو مرکه کې ویلی و په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړی توپ دی. خو زیاته کړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره همکاري ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیه لاټی ارټی تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه ویل د هیواد ته په خپل روسي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړي. ولسمشر غنی ویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنا نه دی چې دغلته په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوري بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نا اعلان شوی جګړه دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزو میدان وردګو ته په میدان وردګو ولایت کې ریپورتونو په اساس ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوی دی. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې د طالبانو د ګواښ په خاطر روغتیایي کارکونکو کارونه پریښي دي او روغتیایي مرکزونو کې څوک د کار لپاره نه دي موجود. اخو د میدان وردګو د روغتیا د مرکزی شفاخانه رئیس ډاکټر نادر نادری هم ازادي رادیو سره تایید کړی دی چې د دوی ټول ډاکټران له کلینیکونو او روغتونونو وتلي دي. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو ریپورت را لېږلی دی.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو روغتیایي مرکزونو کارکونکو ته د مرګ ګواښونه کړي چې ګڼې روغتیایي مرکزونه وتړي. د یادې شورا غړي شریف الله وتک تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کارکونکو هم د وسلوالو طالبانو له ویرې او د ځانونو د خوندیتوب په موخه د مرکز میدان ښار د مرکزی روغتون په ګډون په مرکز او ولسوالۍ کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ د تیر ورځې راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې هغه ناروغان چې اقتصادي وضع یې ضعیفه ده او نورو ولایتونو ته د تګ توان نه لري مرګ یې حال پراته دي.
مرکزی روغتون هم تړ سیاحت همه هم سره چې د کارمندانو ته ټلیفونونه کړي دي چې خپل وظیفو ته رانسي او کراغلې بیا به سره ته د ګواښ سره مخ یاست او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دومره نه ده لار سی په شخصي روختونو کې تداوی وکي او همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر روختون نشته. د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي فقط هم دغه یوازینه یو شل دوه شل بیشتری زه روغتون و دا یې هم بند کړی ده. بالکل موږ نن نسایي لس مریضان درلودل، البته لس واړه سره په ډېر بد حالت باندې کابل ته راغلل.
ښاغلي وتک له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې ملکي خلک دې د سپر په توګه نه کاروي او روغتیایي مرکزونه دې ژر تر ژره د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب رانه کړي. خو د دغه ولایت د ولایتي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د مرکزي ولایتي روغتون څخه ټول روغتیایي کارکوونکي تللي دي او روغتون یې د ناروغانو پر مخ تړلی دي. نادری وایي دغه روغتون د تېرې شپې راهیسې د ناروغانو پر مخ تړل سوی دی. دی وایي دغه روغتون ته هره ورځ په اوسط ډول 400 ناروغان راتلل چې اتیا تنه مو ترې بسترول او دغه راز له 15 څخه تر 20 پورې حاملهدار ښځې راتللې چې څلور به یې عملیات ولې خوست د غټولو ناروغانو پر مخ روغتون تړلې دي.
کارمنده ته پیامونه ورکړ شو او پیامونه ورکړ شو برس ته څنګه وات
او تاسو خپل ولایتي روغتون تړلې دي؟
موږ نه ده کله خو البته خپل کارمندان ویریتلې دي چې موږ پورې او تر کګواښ شو نه غو تړلې دي ورته دي ټول کارمندان وتی دي. سوال یې کوم تقریبا ټول څلور سالې کلینیک پرن تړل شوی دي. دلته خو ولایتي روغتون ته د ورځې د اوسط 300 ناروغان مراجعه کوي چې پرې 300 ناروغان کې سل ناروغان اوسط بستر وي او له 15 نه تر 20 ولایتي مریضان مراجعه کوي. په دې کې تقریبا 3 یا 4 عملیات تجرب لري.
نادری وایي نه یوازې دغه ولایتي روغتون تړلی، بلکې د دغه ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو دغه کار له هغه وروسته کړی کله چې څو ورځې مخکې افغان ځواکونو په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز چاپه ووهل او دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل او یو شمېر نور ژوندي له ځانه سره یوړل. نادری له ښکېلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې دوی بې طرفه دي او دوی دې په سیاست کې نه راښکېلوي. د ولایتي روغتون دغه مشر زیاتوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې ټول ټال 43 روغتیایي مرکزونه شتون لري. هاخوا بیا د دغه ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې دوی پلټنې کوي. خو د دغه ولایت د امنی قومنداني مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه ته ګواښ کړی. د امنی قومنداني ویان حکمت الله دوراني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ګواښ روغتیایي کارکوونکو ته پر ټلیفون کړي چې هغه هم د دې د ویرې له کبله روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په اروزګان ولایت کې هم شاوخوا 2 میاشتې وسلوالو طالبانو د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو میرمن چې د میړه لخوا شکنجه شوی او پر ځای پرته د عدالت غواړي. دا میرمن چې د کابل اوسیدونکو د وایي میړه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر څو ځلې له پردیو نارینه سره یو ځای کېدو ته اړ کړي، خو د له دې کار انکار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې 4 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د شکنجه شوي ښځې په غږ پیلېږي.
ډیر قزمې تولانی دنه ظلم ستم په ما ډیر کړی دي.
اه فریاد ډیر د اولادونو لریوالی او لګ لجور ټپونه نه دي. 15 کلنه فاطمه چې 14 کاله په پر لپسې توګه په شکنجو کې تیر کړی او بل اخره به کور شوې ده. دا اوس په کارتینو کې د خپل ورور په کور کې وسیږي. فاطمه د میړه لخوا د ځان د شکنجه کولو په اړه وایي.
گونڈی کور تاڑم لہ جائے ہم ویستم او لپ خوی و جڑا ولم لسارا او مخ نمی وینی بہی دی او چو زلمی زاف وکڑ
د فاطمه پر بدن ژور ټپونه لیدل کیږي. دا د ډیرو ټپونو له امله نشي کولی چې سترګې وغړوي. فاطمه ادعا کوي چې میړه یې تل مجبورولی چې د پیسو په خاطر غیر اخلاقي کارونه وکړي.
سالور د پیراوړي د سړیان وې د شاور سره وای چې ما ته پیسې راکې. ما ول نه زما ز غیرت خپل غیرت به چا نه ورکوم. او گدایی کوم په خپل پاکه لاک بی غیرت بی ننګ دا شی وای چې کوي کوه مقصد ما ته پیسې راوړه.
فاطمه سالور لونه او دوه زامن لري. دا وای لومړی مې فکر کاوه چې د مېړې شکنجه لدی عمل دی چې پر لپسې لونه زیګوم. د ده په خبره د دوه زامنو زیګون مې هم دغه تاوتریخواله بدل نه کړ.
اول میگه بچه نمیاری چهار تا دختر بود. وقتی که بچه آوردم از خانه کشین گفتی از من نیست.
لومړی ویل هلک ولی نزدیکوي څلور لوڼې لرم. کله چې زوی مې وزیږاوه له کوره یې وایستم. وی ویل دغه هلک زما نه بلکې د بل کس دی. ګاونډیانو چې ډوډۍ راکوله زما ماشومانو ته یې ورکوله چې وږي نه شي. یوه غوا مې لرله چې شیدې او مستې مې خرڅولې. بالاخره غوا مې هم وپلورله او د میړه پورونه مې پرې خلاص کړل.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تاوتریخوالي دغه شمیرې د تیر کال د ورته مودې په پرتله کمې شوې، خو د کال په پای کې به معلومه شي چې دغه شمیرې کومې لورې ته ځي.
په مرکزی سیمو له ګڼې ګڼې په ډکو ښارونو او د ښارونو په مرکزونو کې د حقونو د پیژندو د ښځو د پوهاوي د سطحې د لوړېدو له امله وضعیت له پخوا نه ښه شوی دی، خو داسې سیمې هم لرو چې د ناامنیو له امله محدودیت لري. په دغو سیمو کې مو لږې قضیې ثبت کړي دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښیي. د دغه وزارت ویاندې رویا دادرس ازادي راډیو ته وویل
و ما خواستیم که بخواه با تطبیق قوانین بتانیم که دلوی خوشان.
دغه وزارت د قانون د پلی کولو لارې غوښتل چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي، خو دغه هدف ته چې په نوي کال کې به دغه تاوتریخوالی کم شي ونه رسید. د روان لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې مو د ښځو د وژلو 10 قضیې ثبت کړي چې دا پخپله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
کورنۍ تاوتریخوالي هر ورځ د فاطمه په څیر ښځې د راتلونکي په اړه ناهیلي کوي، او دغه تاوتریخوالي کله کله لامل کیږي چې ښځې ځانونه وسیزي او یا یې ووژني. د کابل امنیه قمانداني بیا د دغه مېرمنې د میړه د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دغه کس زرجان دوسیه یې د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته استولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دزومت باتو تبصری وای.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی، خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي؟ نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې او جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح سوی چې په نتیجه کې شای نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خبرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي، خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي، ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو، اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلی چې د څوکیو لسوالی نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللې او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ولس پکې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان د هوایی او ملکی چلند اداري ویلي دي چې د دغه هیواد فضایي حریم د ټولو پروازونو په مخ پرانسته دي. دوی ویلي دي دوی ځکه دغه فضایي حریم په ځینو پروازونو تړلې و چې له هند سره اړیکې خرابې شوې وې. له دې امله افغانستان هم زیانمن شوی و او ګڼ پروازونه چې هند ته له افغانستانه کېدل بند شوي و. اوس ویل کېږي چې دغه پروازونه بیرته پیل شوي دي. له اسلام آباده د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال سراج ظهیر په دې اړه راپور لري.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړی و چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې دروان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خراب حالاتو په وجه دوی ځنې فضايي لارې یا حدونه تړلې وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان هم نه ومني کړي، خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستان به پاکستان ته، هغه مو تړلې وي. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړې چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوې ډیلی لپاره باید خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کیږي چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنگتن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. د ازادي راډیو د خبري څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کیږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگتن هغه هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو ویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منه کړي. دا سرکاري د چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبري وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال لاټومي موافقه ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ټرمپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اتومي تړون له روحیې سرغړه وېدې او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اتومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. کو ایران وای د توغندیو سیستم د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرامي د ملکی اهدافو لپاره دی. ایران په ورستوي کې د 2015 کال لا اتومي تړون د زینو سرغړاوي اعلان کړي ویلي دي کچې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي دوی به د دې تړون زین نوري برخې هم وسنډي.
د لاندو خبرونو برخه ته مخ راغلاس کویم او ریچی د افغانستان په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و په دې اړه یې وویل نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه په ډیر دقیق نړیوالو افغان ځواکونو په ډیر دقیق ډول غواړي چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د وختو مخه ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوي دي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاس ته د دیلا خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیره اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. د اروپا د پارلمان اوسو یو 50 کسانو استازیو هغه ته 303 مثبت او 320 مخالف رائے ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایت رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې موږ خبرونه کوو. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت د کارنې د برخي د ستونزو په اړه باندې یو راپور په تاسو او وغه دا چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویل په نوم راغلي چې مسولین پر زور واکو او په خپلوانو ویشي. دوی دا کوي چې د ولایت د بزګرانو لپاره کوم چې شنی خونی او یا هم د کبانو حوزونه راغلي د زراعت ریاست مسولینو پر هغه چا ویشل چې زیاتې پیسې او زور لري. د روزګان ولایت د کارنې او مالداري بیا دانا چې د بزګرانو لپاره راغلي څه پر زورواکو ویشل او یا هم پر خپلوانو ویشل شوې ده. اخوا د اورزګان د کرنې ریاست وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې کوي. شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګران وایي کچیرې د دولت له لورې له بزګرانو سره سوي مرستې واقعې بزګرانو ته ورکول سي نو له یوې خوا به د بزګرانو اقتصاد کوي او له بلې خوا به دغه ولایت د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه فرزان به سیاسي. د دغه ولایت یو شمیر کروندګر وو سیدا کوي چې د دې په نوم راغلي څه د زراعت ریاست مسولین پر زورواکو ویشي او یا هم پر خپل خېش او خاله.
رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران ته شنی خونی موږ جوړو جوړې کړی موږ مگر په نامې نوم یو
محمد سلیم دی چې د ترنګوټ شاراډون په چلمګر سیمه کې 15 جریب ځمکه لري. محمد سلیم ازادي راډیو ته ول چې شاوخوا شل کال کېږي بزګری کوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي یو ښه بیلګه یې شنی خونی دي چې د دې په نوم راغلي خو وایي هغه چاته ورکول شوي چې زور او زر لري چې اوس په هغو شنو خونو کې حیوانات ساتل کېږي او یا هم د موټرو تمځای ورڅخه جوړ شوی دی.
دا ول ساتلس نو نسکاله کېږي چې دغه بزګری کوو دغه د زراعت کار کوو په خدای که مو یا شنه خونه لیدلی یا مو بل شی لیدلی رنګ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګرانو ته شنې خونې موږ جوړو جوړې کړې مو دي مګر په نامې نوم یو بزګر ته نه دی رسېدلی. دا شنې خونې چې جوړې دي هغه معنی زور واکانو ته جوړې شوې دي مګر چې موږ ته نه دي رسېدلی هغه یا غوایي پشکتړي یا غوایي پشکتړي یا پایپونه وروره منونه پر جوړ کړي دي. دا کاغذانو دغه یې وروره یا بعد زندگی وی اول لنوره پایپون او دغه چې خود وو معنا زایونه په جو کړی دی دغه ولاړ.
یوازی محمد سلیم ندی چې دغه ډول ادعا کوي 15 سلویش کلن پیرزاده هم ورته ادعا کوي او وایي چې په بزګری کې وشتان سپنسوي خو تر اوسه پوری د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول کومک هم ندی سوی. دی وایي په څو څو ځلې د زراعت ریاست دروازه د اصلاحو تخمونو په برخه کې ورټکولې خو هغه یې ژغ ندی اورېدلې او نه یې هم اصلاحو تخم ورکړي.
زما نوم حاجي پیرزاده کله را کړي زه تاته اولین دی وایم ماته جو وایي زما دغه مځکه ده دا لس کاله کېږي دغه سلم راخبر د وطن ګرد راخبر یعنې ماتې د یوه رومي تخم لانه دی رک د یو عمر چاک تخم را ماتې شی را کړي دی دی ورغلی یم زموږ دی نه یم چې نه یم ورغلی مګر قسم په خدای کې وعده نه راکړي.
دغه کروندګر وایي که دولت غواړي چې اروزګان د سبزیجات او غلجاتو له اړخه فرزان بسیاسي نو د زراعت ریاست مسولین یې تش په نامه پروژې نه پلي کوي او په سمه توګه دې فلي کړي.
دی سړي ته یې ورکړي چې معنی هغه سړی ګټه ځینې واخلي هغه هم خپل ځان اقتصاد په پیاوړي کې هم د ولس دپاره یو دغسي او زورواکان چې ورسېږي هغه یا غوایي پشکتلي یا سپي پشکتلي وروره ژانه دغه یې ورته ولاړې خوار.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 80% خلک په کرهنه او مالداري بوخت دي. دا په داسې حال کې دی چې هر کال د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پروژې د زراعت په برخه کې فلي کوي څو دغه هیواد د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه فرزان به سیاسي. له دې سره د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې دغلته د زراعت ریاست په پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزوی هم د کروندګرو خبرې تایید کړې.
تاسو په یاد وي موږ د نړۍ په سطح په اول نمبر مفسدینو هیوادو کې راځو نو دا چې موږ په مفسدینو کې راځو او خپل ځانونه ملایکه شوي دا په دې معنا ده چې موږ اصلا غلط شوي نو ردوالی هم نو شاید داسې موضوعات وي وخت چې نه تخم وخت یې ارسوي غنوم شنه یا بیا ته تخمن راوي د دې توضیح کې.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه ولایت کې د کرنې ریاست یو شمیر پروژې ناسمې تطبیق شوي خو وایي دغه څه د ماموریت پر مهال نه دي خو نوموړي وایي کله چې دی راغلی نو ټولې پروژې په سمه توګه پلي کړي.
کومې او کوچنۍ پروژې چې هغه حیواني خوراک ده او نور د کیمیاوي سره ده هیڅ نه وه درغلي نشته او مشکل نشته کې په شفاف ډول دي او کومې شنې خونې چې په خوا ته توضیح شوې دي ځنو ځایو کې شته داسې شنې خونې شته دي چې د موږ د هغه طرز العمل مطابق هماغه شخص ته چې شنه خونه ورکړل شوې ده هغه په کې کرکیله نه ده کړي موږ هم په دې لټه کې یو چې دی دې ته وهڅوو چې په دې کې کرکیله وکړو آینده کې که موږ چیرې شنې خونه لرو داسې کسانو ته توضیح نکړو چې هغه په هغه کې کرنه نه کو.
د کرنې او مالداري ریاست دغه مشر زیاتوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس کرنه اثر سوي او دوی هڅه کوي چې لا هم نور کرنه اثر کړي. شریف الله شرافات ازادي راډیو اروزګان.
ازادي راډیو ته غواګستوس هم د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبرو کو وخت وي وسندره به هم درته خبره کړو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د
ازدی و اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونو به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم شاهزاده نا وینایم د ګونړ ولایت مرکز اسداباد نه خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د ګونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مهرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په ګونړ ولایت کې د پنځه نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي. دغه د شپږ نوي کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې اووه نوي کال به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریک کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ دې غوښتنې ته هر وخت ځواب وایو او دې غوښتنه باندې مسؤلین سره شریک کړم.
بله مننه. دغه بل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم نه عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، اتشان لرو، نه خیمې لرو، او په شر تندر کې پروت او اشرف غنی او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله رضا د خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتی یو، هیڅ نه لرو.
مسلم صاحب، یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز هم واورئ، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د ازادۍ راډیو د پیغامګر خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره. نظما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي. یو داخلي بېځایه شوې دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي ودونو څخه بیرته راستنې شوې دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ د نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو زه هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په صدر به کونړ یو کوم مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وي. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وي او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیال په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغالو خبره ده. کنر دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپی درې ولسوالۍ نه کم خلک چې راکړه شوي زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي، او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز اسلامآباد یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي، او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودن. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بای وره.
بله السلام علیکم. عبداللهیم له کونه ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختونه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کړي. بیا هم دغه وختونه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر، نو دغه سم کارتونه دي زره غیر فعال کې او بند کړي. دغه په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي، مخابراتي شبکو لپاره هم ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله، او د خو اقنی ستونزه ده د غیر قانوني سم کارتونه. دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم، ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د مانګیو رسوالینه. زمون افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دغه طبيعي بند دي، او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي. ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي، دا څنګه موږ سابقه پای وی اړه با دا یو کار وسو چې بند دي. موږ هغه ته څنګه سره ما یو زمون هم دي زر ته زر وخلل شي. والسلام.
بله مسمسب،
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچې مغه غیر قانوني سم کارتونه چې دی، یات دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري، همدارنګه د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د ماڼوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په ځواب کې تو خوان دي چې پینځه شپږ میاشتې کېږي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوې. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس د دوی تجمینان وکړم چې په چپ اداري ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپ اداري ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه واره شوې ده، د دوی تر څنګ په ماڼوګي کې هم کار روان دی. او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزه هم واره شي.
بله ډېر مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راوخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه نورسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې بانې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومانو دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي، او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
د دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معرف ته وه، هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري. په معرف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه. کونړ د هېواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر دوه لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې شپېته زره پورې نجونې دي. دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده، د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دونه نه لرو، بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژندوزي مسمز محترم، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې د ستونزې مو اوریدلې، مننه کوم.
لا تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته راستولی دي.
لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي مال اشرف غنی سره داخله کیږي چې ازر ولسوالۍ د یو سره کړه پوښ کې هو سلام پرې خلم
السلام علیکم وعلیکم السلام زه د ازادي راډیو د خو طرف سره پیغام پرېږدم چې دا د شکاپور دروازې سړک دوه کال کیږي چې دا سرویس یې د موږ غوادي څخه ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت کړی دی د پیسې خورلې سرویس درې کال کیږي چې پر دا اوس په ورور یو کار نه دی برخړی دا یو جګړو د خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅیږي دا سمیتو دا بلای بوتل خرڅیږي خالي دا دغه کاڅ چې دا خاينان دا ونی چې دا مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورو دا د سړک دا درې کال کې سرویس یې دا په درې کال کې دروسه پر هیڅ کار نه وکړي هغه کوم کورونا واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړ ورو دا سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په ورځ یې سر دیو متر قدر د ټوټه دا چې په دا کې انسان استللای دا غرور تاسو باندې سره دا غوړ سوي دا صاحب خپل راځي ورو دا غوښيني دا اوس خلک مخلوق ټول په ځار دي دا یو بس پیغام پر له مو تاسو چې دا خامخا ورسوي ازادي راډیو پرونی سمنانه
السلام علیکم عبد الله د زابل ولایت د پیغام پرسلام زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په پانځه نه لرو او د شریعت په پانځه ته ډیر زیات ضرورت لرو تقریبا د ایا تنځا یا د شوخا چې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاد بابا د عالی دارو علم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او درار څخه امتحان ورکړي دي خو د کړې نیما پاتې دي نو کوم څه د شریعت څنګه د دولت په خاطر سره کوي چې هم دې مسترا کوي او کچېره د دولت په خاطر خنې نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښ په خاطر باندې دا وسنه کوي چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسر ته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ذکر سره ته ورسو مشکلات لرو
السلام السلام علیکم زه د درنی ولایت نه خبرې کوم زما ټول افغانان ورونو ته دا خواست درم هیله ده چې هغوی نور هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هغه ډېره بې عزتي ده موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي کشر ته ضرورت لري او په ایران کې دومره ظلم کیږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې پاتې یم کې دله سوچیا چې موږ په ایران کې ونیول سو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم چې څوک ثبوت راځي وایي چې وایي درته وایي زه هم لرم چې موږ د وسو نه پرې کې نه ولولو او وهلو یو تکول یو به د افغانان راو چې موږ مخ کې کې نه ولولو یو شی بغل کې پته شي کې لګیدل نو چې تلې یو ستلې وو هغه فرېج زنګواله چې هغه پیسې د لوري تداوی کړي وه هغه فرېج پته شي کې لګیدل وه تداوی نه سره کولای هم درس هغه قرار دی سره پاتو وو او دا چې موږ په مخ کې دا نه پر ډیر بد وو او هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړ چې ټول افغانان ورته وځل نو دا به عزت کې دا د وروي په نورې وادونه کې تا هله کوم چې افغان حکومت هم یو سیمه باندې کار برابر کې او په خپل کې وخت کې کمی وکړي او په ابرو او په عزت کې
بله السلام علیکم زه خالد په پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم او کوم د موزیو او تاسو څنګه راځو د زده راډیو ورول پلی چارواکو ته مونږه راستونځه ورسوي چنال د مونږ ته د ټلیفون شبکې لګې درې دروشان هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یو غوټه ستونزه ده بل د مونږ ستونزه راځو چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوری هسپتال و آغا پو بمونو ورد هیچو کی پشتانه نکوی مونتر زر تر زر یو بلو هسپتال جوړ کړي بلا د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي
السلام علیکم زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د رئیس جمهور صاحب سمې دا غوښتنه ده چې د کومې وادي کړې چې فرمان صادر کړی وو چې فرمان کې راغلی وو چې بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبدیل کوي د واسطه و چې ناس یې هغه خو تر اوسه پرې نه کړی وروره چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دغه وګړي چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندې خپل ولایت ته واسره او چې ناس یې تحقیقات یې نیو کې وروره کله نه پرسوي د بنجان چې ډیره وخت ته کله نه خپل تر کله ډیر کله نه تیر کړه یبه چې تاسو نیو کې د سیو وسړه ازادي راتوي سم مردا غشتن چمر پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکران څخه ډیره زیاته مننه زنده باد ازادي راځي
سلام علیکم ازادي رادیو کارکوم کو هغه دوم کو ته سلامونه وړاندې کوم رحمت الله د کابل نه تماس شوایم سلام دې ور بعد سلام ابدغه وزیر اکبر خان کې خو دې ما په کار پرې کړه ما ته ویلې $200 راک بیا به د کار درو کوم چې $200 نو غریب سړی و اتی و میا سرته وټالې دم بل ور دې ویلې دا په خدي اډو کا ویلې سوا دې دا په پری کې دې اتی را پرې کړه اتی بیا را و تو ما یې دا شپ غني دغه هسپتال خو چېړه نه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېره وي دغه هسپتال سیخ نه کې ورکوي خالق وکې چې ورکې اتي بیا یې دا کوکې دي وروره جانه کوکې نه هغه کله نیسي د مات جی سي او بل د افغانستان اقتصاد زیاتېږي دي او د ملت وروره جانه څو غم نه خوري ورځ په ورځ اقتصاد ځای پکې بېکاري ډېره ده وایسې معلمو سره مایبینو سره جارو ټول ورځ جارو خلک وایي بازار کې روډونه جارو کوي او نور ډېر هغه دي کارګر دي چې وروره جانه هغه د شهیدانو ماسې زیات کړي عسکرو دي زیات کړي دا را دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې وروره جانه دا دوره تجارت چې دورې دورې ځي دغه روپۍ دوی څه کوي خو باید چې د غوته سره ورکړي اقتصاد به یې په زور کې چې غریب خلک دي که غریب نه وي هغه جارو چیرې وایي وسلام
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپرو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو یوه بله یادونه هم کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره شریکو د خبرونه جوړشت دی نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرمو الله ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6-5 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
سر دے نن والے
ده خایست ده وای داسی کام دیش راکڑا چه می پلار لک مسلمان شی میرات مڑے والور کم کری خوک جانان می موسا پر ده پدو بای که مزدوری کری پدو بای که مزدوری گرندگڑای چنن راغه پخندای رات ووی صاحب زاده کسی تغواک شا ننوڑا می دخان یوڑل کور ڈکل می منو چوکل خارو راغلی پو انگڑی شور ما شورو یو مخبلی می